بسم اللہ الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
گرانو اوریدونکو السلام علیکم اوس با خاغر رزی درته د یونس د مبارکی سوره او تلویختم ات تلویختم او نه تلویختم آیتونه تلاوت کړي چې ورپسې به یې ژباړه هم خبره شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون إذا جاء فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون صدق الله العلي العظيم
دلوي أو مهربان خداي پنامه هر أمت تيو استازي راغلي وو او چې څنګه استازي ورته ورغی نو چاري ورکی په انصاف فیصله شوی او زیاتې ورسره ونه شو کافران وایی که رښتیا وایاست نو دا وعده یعنی قیامت به څه وخت وي؟ ای پیغمبره، ورته ووایه زه خو خپل ځان ته هم د ګټې او تاوان هیڅ واک نه لرم، خو چې څومره الله غواړي هر امت ته یوه نیټه ټاکل شوې ده، او چې د مړینې وخت یې راشي نو بیا خو نه یوه شیبه وروسته کیږي او نه به یوه شیبه وړاندې شي.
د تهران رادیو عزتمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه ومنئ. نن د پنجشنبې ورځ د 1400 لومړی هجري لمریز کال د غبرګولي د میاشتې 12مه، د 1443 هجري قمري کال د زیکادې د میاشتې 2مه، او د 2022 میلادي کال د جون د میاشتې 2مه نیټه ده. خوږو اوریدونکو، تاسو په دغه خپرونې کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یو سیاسي تبصره درته وړاندې کیږي چې پاپ فرانسیس ته د ایران د اسلامي انقلاب د معظم لارښود پیغام رسول نومیږي. ورپسې د تاریخ پاڼې پروګرام لرو، بیا د الهي نومونو پروګرام درته وړاندې کوو، او په آخر کې به افغانستان او پاکستان په تیرونه کې پروګرام هم درته وړاندې شي. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته هم ورتللی شئ، او هلته تازه خبرونه، سیاسي تبصرې او نور مطالعې لوستلی او دغه راز چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک او ادرس دی farstoday.com/ps. خو اوس به وګورو د دې وخت نړیوال او سیمه ییز خبرونه. وخت په ایران کې د سهار 9 بجې. اول د مهمو خبرونو لنډیز. ایران امریکا او درو اروپایي هیوادونو ته خبرداری ورکړی. د اسلامي انقلاب ستر لارښود امام خمینی د رحلت مراسمو ته وینا کوي، او اروپایي او د مرکزی آسیا هیوادونو د افغانستان په حق غونډه وکړه. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته وړاندې کوي. ایران امریکا او درې اروپایي هیوادونو ته خبرداری ورکړ. فارس خبری آژانس راپور کړی، د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان سعید خطیبزاده امریکا او درو اروپایي هیوادونو ته په خطاب کې ویل، یا ډیپلوماسي غوره کولی شي یا په مخالف لور کې اقدام ترسره کړی، موږ د دواړو چارو لپاره چمتو یو. خطیبزاده بیا په یوه ټویټ پیغام کې ویل، د اسرائیل رژیم د اټومي تړون د لومړي لمبر دښمن په توګه د ان پی ټی تړون خلاف ورزی کوونکي، او په منځني ختیځ او د افریقا په شمال کې د اټومي وسلو یوازینی لرونکی رژیم دی. مونږ په دې خبرې پوهیږو او د دنیا حال هم ترې خبر دی. هغه زیاته کړه، اوس وخت رسېدلی دی چې امریکا او درې اروپایي هیوادونه په قصدي ډول ځان په خوب اچولو لاس واخلي. خطیب زده بیا وویل، امریکا او درې اروپایي هیوادونه یا ډیپلوماسي غوره کولی شي یا په مخالف لور کې اقدام وکړي، او ایران د دواړو انتخابونو لپاره چمتو دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیب زاده له دې مخکې هم په یو لوړ څرګندونه کې ویلي وو، د اټومي انرژۍ د نړیوال اژانس په واکمنه شورا کې هر غیر رغند اقدام ته محکم او متناسب ځواب ورکوو، د دغه ځواب د پایلو مسؤلیت د هغو هیوادونو پر غاړه ده چې واکمنه شورا او د اټومي انرژۍ د نړیوال اژانس د مشر راپور ته د ایران پر ځای د سیاسي لوبو د اوزار او یا د دباو د اړم په توګه ګوري. رویټرز خبری آژانس پرون راپور ورکړ چې امریکا، فرانسې، بریتانیا او جرمنی د ایران د اټومي پروګرام په موضوع سره د اټومي انرژۍ د نړیوال آژانس واکمنې شورا ته یو وړاندیزې پریکړه لیک وړاندې کړی دی. د اسلامي انقلاب ستر لارښود امام خمینی مراسمو ته وینا کوي. زموږ خبریال راپور کړی، د ایران د اسلامي تبلیغاتو د غږملتیا شورا د اسلامي جمهوریت د بنسټګر حضرت امام خمینی رحمت الله علیه د رحلت د کلیزې په مراسمو کې د اسلامي انقلاب د ستر لارښود د وینا کولو خبر ورکړ. د 1400 لومړی هجری لمریز کال د غبرګولی د میاشتې 1400 یعنی د 2022 میلادي کال د جون د میاشتې 14 نیټه د ایران د اسلامي انقلاب د بنسټګر حضرت امام خمینی رحمت الله علیه د رحلت له کلیزې سره سمون خوري. د ایران د اسلامي تبلیغاتو د غږ ملتیا شورا وویل د اسلامي انقلاب ستر لارښود به د حضرت امام خمینی د رحلت په دستورو کې وینا وکړي. د امام خمینی د رحلت درې دیرشمې دستوري د کورونا له 2 کلنیو شرایطو وروسته روان کال په حضوري ډول البته د روغتیایي پروتوکولونو په رعایتولو سره ترسره کیږي. اروپا او مرکزی آسیا هیوادونو د افغانستان په حق له غونډه وکړه. فارس خبری اژانس راپور کړی د قزاقستان په قربتوب د افغانستان په چارو کې د مرکزی آسیا د هیوادونو او د اروپایي اتحادیې د ځانګړي استازي غونډه په الماتی ښار کې وشوه. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کارپیژاندو د افغانستان په کړکیچ کې د امریکا په ګرام بللو سره په امریکا کې د افغانستان د کنګل کړی شوي ډالرو د خوشي کولو غوښتنه وکړه چې د افغانستان د خلکو د اساسي ضرورتونو د تامینولو لپاره د بشردوستانه مرستو د ورکولو امکان برابر شي. په افغانستان باندې د طالبانو د واکمنۍ د څه د پاسه 9 میاشتو له تېرېدا سره سره نړیواله ټولنه تر اوسه نه ده توانېدلې د طالبانو لخوا د ځینو سیاستونو د غوره کولو په دلیل دغه ډله په رسمیت وپېژندي. شهبان شریف د افغانستان د بې‌ثباتۍ په هکله خبرداری ورکړ. زموږ خبریال راپور کړی د پاکستان لومړي وزیر شهبان شریف په افغانستان کې د بې‌ثباتۍ او د ناامنۍ په هکله خبرداری ورکړی. هغه پرون ترکیې ته له سفر کولو مخکې ویل په افغانستان کې بې‌ثباتۍ سیمې او له سیمې ورخوا هیوادونو ته د غځېدا وړتیا لري. شهبان شریف زیاته کړه له بې‌ثباته افغانستان څخه د کډوالو او ټورستانو وتل به د هیڅ هیواد په ګټه نه وي. که پاکستان سوله غواړي قبایلو ته د ازادۍ ورکړي. زموږ خبریال راپور کړی د پاکستان تحریکي طالبان ډلې کابل ته د خبرو لپاره ورغلي. قبایلي جرګې ته ویلي دي تر هغه به سوله نه کوي چې د پاکستان حکومت د قبایلو خپلواکۍ او آزاد حیثیت نه وي منلی. یادې ډلې د قبایلي جرګې ګډونوالو ته په ولي کې ویلي دي د پاکستان د جوړېدا پر وخت قبایلو سره ژمنه شوې وه چې خپلواک حیثیت به یې پر ځای وي، خو وروسته دا ژمنه پوره نه شوه. پاکستاني طالبانو نور تور پورې کړی دی چې عالمی کفر او سیمه ایزو ګوډاګیانو په لوی لاس د قبایلو آزاد حیثیت ختم کړ او د پاکستان برخه یې وګرځوه. په لیکي ویل شوي دي پاکستاني طالبان به هیڅکله هم د خپل آزاد حیثیت ختمېدل او د غلامۍ ژوند تیرول نه مني. د یادولو ده چې د پاکستان حکومت او پاکستاني طالبانو ترمنځ د مذاکراتو لپاره د پښتونخوا د بیلابیلو سیمو د قبایلي مشرانو یوه جرګه پرون کابل ته رسېدلې ده چې د دې جرګې د غړیو په خبره هملته به د پاکستاني طالبانو له مشرانو سره کتنه او خبرې وکړي. د پاکستان لومړی وزیر په پوځ او استخباراتي ادارې نیوکه وکړه. زموږ خبریال راپور کړی د پاکستان د تحریک انصاف مشر او پخوانی لومړی وزیر عمران خان پرون اعتراف وکړ چې ما د لومړی وزیر په توګه بشپړ واک نه درلود او زیاته کړه چې په پاکستان کې د قدرت حقیقي مرکزونه نور دي او ټول خلک پوهیږي چې دغه مرکزونه چیرته دي. د پاکستان پخوانی لومړی وزیر عمران خان له بول ټلویزیون سره په مرکه کې ویل کله چې موږ واک ته ورسېدو نو زموږ حکومت کمزورې و او ائتلافي حکومت مو جوړ کړ او زیاته کړه که چیرې دې ته ورته حالت بیا رامنځته شي نو زه به د دوباره انتخاباتو غوښتنه وکړم او اکثریت لرونکی حکومت به جوړ کړم، ګنی په آرامه به کینم. عمران خان وویل زموږ لاسونه تړل شوي او موږ له هر خوا بلیک میل کړی شوي وو او واک له موږ سره نه و. زیاته کړه هر یو کس پوهیږي چې په پاکستان کې قدرت د چا په لاس کې دی او موږ په هغوی باندې اړوند وو. عمران خان ښکاره ونه ویل خو د هغه اشاره د پاکستان پوځ او د هغه جاسوسۍ درې ایسای ته وکړم چې په هیواد کې اصلي قدرت په لاس کې لري. روسیې د اوکراین د جنگ د پراخولو په هکله خبرداری ورکړ. فارس خبری اژانس راپور کړی د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د اوکراین جنگ ته د دریمګړي لورې د ورننوتلو په هکله خبرداری ورکړ او د جنگ د پراخولو لپاره د اوکراین د کوشش په باره کې د لویدیځو هیوادونو د خبرتیا پر ضرورت ټینګار وکړ. د روسیې خارجه وزیر سرګی لاوروف د سعودي عربستان د بهرنیو چارو له وزیر سره په خبري کانفرنس کې ویل د څوکونو راکټي سیسټمونو د استولو په هکله د لویدیځو هیوادونو د اوکراین غوښتنه د جنگ د زیاتولو لپاره د کیف د هڅې هودنه کوي. هغه ویل اوکراین په دا ډول اقداماتو سره کوشش کوي نور هیوادونه جنگ ته ورګډ کړي. د روسیې استازي د اټومي اژانس مساویدې ته غبرګون ښودلی. زمو خبریال راپور کړی په وینا کې د را په نړیوالو ادارو کې د روسیې دایمي استازي او سفیر میخایل اولینوف د اټومي انرژي د نړیوال اژان د واکمنې شورا په غونډه کې د پریکړه لیک د مسودې د برابرولو په باره کې د لویدیځو هیوادونو د ایران ضد اقدام د اټومي تړون د احیا او د اټومي اژان د تهران د حرفه‌ای اړیکو د ساتلو په لاره کې خنډ وبلو. اولینو پرون ویل داسې اوازې شته چې ټاکل شوي ده د اټومي انرژۍ د نړیوال اژان د واکمنو شورا په غونډه کې د ایران په هکله د یوه پریکړه لیک مسوده مطرح شي. هغه ویل په دې زمینه کې دوی پوښتنې شته، آیا دا ډول پریکړه لیک د اټومي انرژۍ د نړیوال اژانس او د ایران د حرفه‌ای اړیکو له ساتنې سره مرسته کوي، او دوهمه پوښتنه ده چې آیا دغه پریکړه لیک به د اټومي تړون له احیا کېدا سره مرسته وکړي. اولینوف ته د مخکې هم د ایران په هکله د اټومي انرژۍ د نړیوال اژانس د مشر د راپورونو اشواکېدا ته غبرګون څرګند کړی او ویلي و دغه مسله د واکمنې شورا د غونډې په درشل کې ګنګوسې زیاتوي او امریکا د اوکراین د جنگ د زیاتولو کوشش کوي. ایرنا خبری اژانس راپور کړی په داسې حال کې چې د اوکراین جنگ څلورمې میاشتې ته ورداخل شوی دی. د امریکا ولسمشر جو بایډن پرون وویل د هیمارس توغندوي سیسټم او د هغه مهمات اوکراین ته استوي. هغه زیاته کړه اوکراین ته په نویو استونکو وسلو کې توغندوي سیسټمونه شامل دي چې له یو ځای څخه بل ځای ته د انتقال وړتیا لري او هغه په دې کسره په 80 کیلومتره کې په خپلو هدفونو لګیدلی شي. د امریکا ولسمشر جو بایډن د نویو وسلو د استولو د پروګرام په اعلانولو سره وویل امریکا به د اوکراین په څنګ کې ودرېږي او دغه هیواد ته به هر ډول دفاعي تجهیزات او وسلې ورکړي. د روسیې خارجه وزارت پرون ویل اوکراین ته د وسلو هر ډول استول له روسیې سره د امریکا د نیخ په نیغه جنگ خطر زیاتوي. امریکا او اروپایي هیوادونه د اوکراین د جنگ د زیاتولو کوشش کوي چې د روسیې اقتصاد دړې وړې کړي. خبرونه ختم شول.
سیاسی تبصرہ.
تهران ریډیو ډیر عزت مند اوریدونکو، اوس به واسي سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې په فرانسیس ته د اسلامي انقلاب د معظم لارښود پیغام نومېږي. د ایران د علمي حوزو مدیر آیت الله علی رضا عرفی په واټیکان کې د کاتولیک عیسایانو له مشر پاپ فرانسیس را په کتنې کې هغه ته د اسلامي انقلاب د معظم لارښود زبانی پیغام ورسوه. آیت الله علی رضا عرفی په دغه کتنې کې ویل دی وروسته چې د اسلامي انقلاب معظم رهبر زما له سفره خبر شو، تاسو ته سلام راولېږه او ستاسو مخینه او له لاتینی امریکا سره ستاسو ارتباط وستایو او د ځینو هغو دریځونو قدراونه وکړه چې تاسو د اسلام او د سیاست ترمیان د اړیکو په برابرولو کې غوره کړی دي، او ټینګار یې وکړ موږ په تمه یو چې تاسو هم دا شان د نړۍ له مظلومانو په تیره بیا د فلسطین او د یمن د خلکو د دفاع په لړ کې کوشش وکړئ او روښانه او رڼه دریځونه ولرئ. هغه له پاپ سره په کتنې کې زیاته کړه د ایران د اسلامي انقلاب معظم رهبر هیله لري چې د فلسطین له خلکو په دفاع او د فلسطینیانو د دغه ټاټوبي د ټولو دینونو د منونکو په شمول د اصلي اوسیدونکو ترمیان د انتخاباتو او رایو له مخې په فلسطین باندې واکمن نظام جوړ شي. په دغه کتنې کې پراپ هم وویل د اسلامي انقلاب معظم رهبر او د ایران دینی مراجع او مشرانو ته زما سلام ورسوه او د اسلامي انقلاب د رهبر دا خبرې موږ هم منو. په دغه کتنې کې هم دغه راز آیت الله عرفی د کاتولیک اصل نصاب په شمول د نړیوالې دینی او علمي ارګانونو سره د تعامل لپاره د علمي حوزو د چمتووالي په اعلانولو سره وویل په خدای باورۍ او الهي معرفت کې لړزیدل د معنویت کمیدا او په غیبو کې د ړوندوالي کمیدا د کورنۍ د ارکانو کمزوري کېدا او د مېرمنې د لوړ ځای او رول بایکټونو د ملتونو پر ضد د ظلمانه د بهونو بېوزلۍ او لوږه جنګ غوښتنه نیواک نړیوال منظم ظلم وستام د ژواک چاپیریال خرابول او د اقتصادي قدرتونو له لورې هغه ته بېپامۍ او د پراتپلنې وده د نوي اوسني وخت له سترو کړکیچونو او چیلنجونو دي چې د الهي دینونو له هغې شیندونکي رول لوبولو پرته په هغوی غلبه نشي کېدلی. د دنیا د کتلوکانو مشر پاپ ته د اسلامي انقلاب د معظم لارښود زبانی پیغام په بیلابیلو نړیوالو مسایلو کې د پاپ وړاندینی دریځونو ته په پام سره معنا پیدا کوي. پاپ ځلونو د سیمه ییزو او د نړیوالو کړکیچونو د واري او د نړیوالو لانجو ته د سترو قدرتونو د پام غوښتنه کړې ده. په عین حال کې د نړۍ د کتلیکانو د مشر په توګه د پاپ دینی اړخ چې د پام وړ نفوس پکې شاملېږي په پراخو اړخونو کې د هغه د کلام نفوس سبب شوی دی. د فلسطین د مسالې او د صهیونیست رژیم د جنایتکارانه اقداماتو د غندلو په باب د پاپ دریځونه د مهمو نړیوالو مسایلو په اړه د هغه په لوړو دریځونو کې شامل دي. پاپ فرانسیس په 2013 میلادي کال مئی میاشت کې په نیواکي ټاټوبي او غازې کې د کابو شپېتو فلسطینیانو وژنه غندلې وه. ها ویلي وو دغه وژنه یوازې تاوتریخوالی زیاتوي او د لورو ترمنځ د خبرو اترو او د لویدیځ آسیا ته د سولې او عدالت د ستنولو غوښتنه کړې وه. همداراز پاپ د 2018 میلادي کال په مئی میاشت کې د غازې ترنګې پر ضد د صهیونیست رژیم په څاروي ډوله حملې پسې په یو لوړ خبرو کې د ماشومانو په شمول د ګڼ شمېر بېګناه انسانانو وژله وحشتناکه او د نه منلو وړ او د راتلونکي د جوړولو پر ځای د هغه د تباه کولو نښه بللې وه او زیاته کړې وه: زه نه پوهېږم چې کرکه او کینه به تر کومه روانه وي. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ. خو ګوردونکو، تاسو زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اورئ.
د تاریخ پاڼه.
ډیرو محترم اوریدونکو، زما فاطمه سلامونه او نیک پرزوینې و منی عزیزانو. وسام د تاریخ او بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ، نن د زیارت ورځ یا پنجشنبه د 1401 هجری لمریز کال د غبرګولی د میاشتې 12مه نیټه ده چې د 1443 هجری قمری کال د زیقادې یا د میانې د میاشتې له 2 او د 2022 میلادي کال د جون له 2 نیټې سره برابره ده. یولسوه دوه دیرش کاله پخوا د 311 هجری قمری کال د زیقادی امیانې په دوهمه نیټه د 4 هجری قمری مشهور محدث او فقیه ابن خزیمه وفات شو. هغه په 223 هجری قمری کال کې زیږیدلې وو او د ځوانۍ له دورانې د مختلفو دینی علومو د زده کړې لپاره ځینو هیوادونو ته سفرونه وکړل. ابن خزیمه بیا د ډیرو کتابونو لیکلو ته مخه کړه. په دې وجه له هغه نه ډیر اثر په یادګار پاتې دي. د هغه د تر ټولو مهم چاپ شوی اثر نوی التوحید و اثبات صفات الرب دی چې د اسلام د پاک دین د اعتقادي بحثونو په لړ کې لیکل شوی. ابن خزیمه په دې کتاب کې د قرآن مجید د آیتونو او د اسلام د ګران قدر پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم له اهل بیت علیهم السلام څخه د نقل شوی روایتونو په اساس د متعال خدای د وحدانیت په باب خپل عقاید په مفصل توګه بیان کړي او بیا یې د خدای د صفاتو شرح هم ورکړی ده. دوه پنځوس کاله پخوا د 1449 هجری لمریز کال د غبرګولی د میاشتې په 12مه نیټه د نجف اشرف د علمیه حوزې مشر آیت الله عظما سید محسن حکیم په 29 کلنۍ کې وفات شو. آیت الله حکیم د آیت الله بروجردی له وفات وروسته د یو وتلي مرجع په توګه مطرح شو او د عراق خلکو او د شاوخوا سیمو د شیعیانو د هغه تقلید کاوه. هغه له هغو ټولو بهیرونو سره چې له اسلام سره په مخالفت کې بڼه خپلوله مبارزې ته مخه کوله او روغه جوړه یې نه کوله. د کمونیزم د الهادي والي په باره کې د هغه مشهورې فتواوې په عراق کې لوی بدلون راوسته. همداراز د اسرائیلو پر ضد د جهاد او صهیونیست رژیم پر ضد د مبارزو ځواکونو د پیاوړتیا فتوا د هغه لخوا صادره شوه. د کتابتونونو، مدرسو، امامباړو او کلتوري مرکزونو جوړول او د مستمسک عروةالوثقی، نهج الفقاهة، شرح تبصره په شان د کتابونو لیکل د نجف د علمي حوزې د دغه لوی مرجع او شیعه عالم نور خدمات. دو ویش کال پخوا د 1399 هجری لمریز کال د غبرګول د میاشتې په 12 نیټه یو ایرانی پو مبارز روحانی حجت الاسلام سید علی اکبر ابو ترابی لخپل فاضل پلار سره په یوې ټرافیکی پیښه کې ووژل شو. حجت الاسلام سید علی اکبر ابو ترابی په 1433 هجری لمریز کال کې د قوم په مذهبي ښار کې وزېږېد او د دینی علومو زده کړو ته یې مخه کړه او د ایران د اسلامي انقلاب ارواښاد مشر حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه په شان له لویو عالمانو څخه یې استفاده وکړه. په 1442 هجری لمریز کال کې د امام خمینی رحمت الله علیه په مشرۍ کې د ایران د ولسي غورځنګ له پیلېدا سره حجت الاسلام ابو ترابی هم د مبارزې له بهیر سره یو ځای شو او په زلونو د شاه رژیم د ګوډاګیو په لاس ونیول او شکنجه کړی شو. د اسلامي انقلاب له بریالیتوب وروسته او د ایران پر ضد د عراق د تپلې جنګ له پیلېدا سره حجت الاسلام والمسلمین ابو ترابی د جنگ جبهو ته ور ودانګل، خو په 1459 هجری لمریز کال کې د جنگ له پیلېدا څو میاشتې وروسته د عراق د بس رژیم ځواکونو په لاس اسیر شو. دغه نه ستومانه کېدونکې روحاني سره له دې چې 10 کاله د صدام رژیم په زندان کې تر سختې ځپنې لاندې تیر کړل، خو بیا یې هم مقاومت وکړ چې د ایراني بندیانو په مینځ کې د مقاومت په بیلګې مشهور شو او هغوی یې له دښمن سره مقابلې ته وهڅول. هغه په 1498 هجری لمریز کال کې سره له ایرانی بندیانو سره آزاد شو او د اسلامي انقلاب د معظم مشر حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه ای لخوا د بندیانو او آزادګانو په چارو کې د مشرۍ د استازي په توګه وټاکل شو. حجت الاسلام والمسلمین ابو ترابی هم دراز 2 ځله د اسلامي شورا د جرګې استازي توب لپاره هم وټاکل شو او په دغه ټوله موده کې په پریمانه اخلاص او ساده ژوند سره هم هغه شان د خلکو په خدمت کې وو.
د تهران هنه عزتمنو او قدرمنو اوریدونکو، دا د تاریخ پاڼه هیله ده چې خوښه مو شوې وي. اوس به د الهي نومونو پروګرام اوړي چې ورپسې به افغانستان او پاکستان په تیرونه کې پروګرام هم درته وړاندې شي چې زموږ دغه سهرنۍ پښتو خپرونه به هم ورسره پای ته ورسیږي.
الهنا ما اعدلك مليك كل من ملك لبيك قد لبيت لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك.
إلهي نمنا
إلهنا ما أعدلك
مليك كل من ملك.
ده تهران راديو ديرو قدرمنو أوريدونكو السلام عليكم. د الهي نمونو د لړۍ له یوې بلې برخې سره زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
عبدالماجد دورانی
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو او نن د خدای تعالی له مبارکو صفتي نمونو څخه د مستعان نوم څېړنه کوو په دې هیله چې تر پایه را سره مله ووسی.
والليل لما انحلك والسابحات في الفلك.
والليل لما انحلك والسابحات في الفلك. والليل لما انحلك.
گرانو قدرمنو اوریدونکو، په تیر یو پروگرام کې مو د سوره اعراف یو سل اتیایم مبارک آیت ته اشاره وکړه چې پکې راغلی دی خ نمونه یعنی اسماء الحسنا خاص خدای لري دی، نو بس هغه په دغو نمونو راوبولې، او کوم کسان چې په الهي نمونو کې تحریف کوي هغوی په خپل حال پرېږده. د دې آیت شریف په شان نزول کې راغلی دی کله چې مشرکانو له رسول الله حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم څخه ووریدل چې وای یا الله یا رحمان، نو په تعنی سره وویل د مونږ د ګڼو خدایانو له منلو منع کوي خو په خپل څو نور معبودان را بولي. دغه وخت یو آیت نازل شو او د ګڼو خدایانو تصور یې رد کړ او وی فرمایل وایا که الله راوبوله او که رحمان، د دواړو پاک ذات یو دی او هغه لره ډیر ښه او غوره نومونه دي. البته لکه څنګه چې مو مخکې ویلی دي دا رابلل او لوستل د دغو مقدسو نومونو یوازې په خوله باندې د جاری کولو په معنا نه دي، ځکه چې یوازې دعا او لمونځ کول او د الهي نومونو لوستل که څه هم د خدای ذکر او یاد دی خو انسان لوړې مرتبې ته نه رسوي، بلکې هغه څه چې انسان د الهي قرب او نږدېوالي لوړې مرتبې ته رسوي له دغو نومونو څخه صحیح پوهه او د زړه حضور دی.
ګرانو دوستانو، د نننی پروګرام لپاره مو له الهي نومونو څخه د مستعان نوم غوره کړی دی. د دې نوم جړه اون یا اونه د هغه کس په معنا ده چې پرې تکیه کیږي او ورڅخه مرسته غوښتل کیږي. د استعانت هم دغه معنا ده. دا کلمه په هغه ځای کې کارول کیږي چې انسان په یوازې سر د یو کار د ترسره کولو توان نه لري، او په بله وینا استعانت د هغه کار د ترسره کولو په موخه د مستعین او غوښتونکي کس د کمزورۍ او ناتوانۍ د ختمولو په معنا ده چې یوازې د ترسره کولو توان نه لري. همدا وجه ده چې مؤمن انسان خپل هر څیز که هغه وړوکی وي او کستر وي یوازې له خدای تعالی غواړي، ځکه چې مستعان خدای هم عزت او آبرو ساتي او ذلیل کوي نه، او احترام او درنخت کوي او هم حاجت او ضرورت پوره کوي، او زیاتره وختونه خدای تعالی د غوښتونکو بنده له غوښتنې زیات وربخشي. مستعان نوم په قرآن کریم کې دوه ځله او په دوه ځای کې راغلی او یوازې د خدای تعالی لپاره استعمال شوی دی. مستعان د قدرت خاوند دی، ځکه چې یو کس چې د بل چا مرسته کول غواړي هغه باید قادر وي، او که داسې نه وي نو مرسته غوښتل به ترې معقول کار نه وي. او قرآن کریم هم د سوره اعراف په 129 مبارک آیت کې دا خبره په ډېر ښکلي توګه بیان کړې او فرمایي والذین تدعون من دونه لا یستطیعون نصرکم ولا انفسهم ینصرون، او له خدای پرته چې کوم کسان د مرستې لپاره رابولئ هغوی ستاسو د مرستې توان نه لري، هغوی د ځان مرسته هم نشي کولای. مستعان خدای چورلټ بې نیازه دی، ځکه چې یو اړمن کس د بل اړمن کس مرسته په اغیزناکه توګه نشي کولای، او بې نیازۍ دا صفت یوازې په خدای تعالی کې موندلی شو. هغه چې په خپله د فاطر د مبارکې سورې په 15 مبارک آیت کې د دې حقیقت یادونه کوي او فرمایي یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحمید، ای خلقو تاسو په هر څه کې چې د خدای محتاج او اړمن یاست او خدای بې نیازه دی، او کارونه یې ټول غوره او خکول دی. اولا مهمه دا چی هیر نکرو چی مستعان خدای دا دی پترس که چی قادر او غنی دی دا سوره انبیا پا یو سل دولسم آیت که فرمایلی دی الرحمن المستعان، یعنی دیر بخشون که او مهربان دی. بیشک چی دا خدای تعالی دا مهربانی او نختمو دین که رحمت لبندگانو سره دمرست کولو تقاضا کوی. یو بنده چه خپل هر ضرورت او حاجت دا خدای تعالی پا درگاه که بیان کری لامستعان خدای چخه زواب تلاسه کوی.
انت له حیث سلک لولاك یا ربی هلاك انت له حیث سلک لولاك یا ربی هلاك لولاك یا ربی هلاك.
مستعان یو الهی نوم ده او لبندگانو سره د خدای تعالی د مرستې او امداد بیانونکي ده. حضرت یعقوب علیه السلام د خپل زوی حضرت یوسف علیه السلام د بیدرکه کېدو په وخت له خدای تعالی څخه استعانت او مرسته وغوښتله. د سوره یوسف د اتلسم آیت لمخې حضرت یعقوب علیه السلام د یوسف د هغه کمیس په لیدلو سره چې ورونه یې په وینو ککړ کړی و هغوی ته وویل بس زه صبر کوم ځکه چې په سختیو کې صبر کول ډیر ښایسته دي او دا تاسو چې څه وایې په اړه یې له خدای تعالی څخه مرسته غواړم. له رسول الله مبارک څخه په یو روایت کې نقل شوی دی چې خپل ګران صحابي ابو ذر غفاری ته یې وفرمایل ای ابو ذر کله چې یو غوښتنه کول غواړي نو خپل غوښتنه او حاجت یوازې له خدای تعالی جل جلاله څخه وغواړه. په تحقیق سره چې خدای پاک د خپل قضا او قدر په قلم سره د قیامت تر ورځې داسې لیکلی دی چې که ټول خلک راټول شي او کوشش وکړي چې تا ته کومه ګټه ورسوي خو خدای هغه ستا مقدر نه وي ګرځولې نو نشي کولی، او که ټول خلک کوشش وکړي چې تا ته یو تاوان در ورسوي خو خدای تعالی دې هغه تاوان مقدر نه وي ګرځولی نو هیڅ تاوان او ضرر نشي در رسولی.
وقت بخير عملك ولا تسوف املك وقت بخير عملك ولا تسوف املك وقت بخير عملك.
مسلمانان د خدای تعالی د حکم د مخې په هر المانځه کې وایي خدایا یوازې ستا عبادت کوو او یوازې له تا څخه مرسته غواړو. البته باید پام مو وي چې هم هغه خدای چې په سوره حمد کې د ایاک نستعین په جمله سره ځان یوازنی مستعان او مرسته کوونکې بولي د سوره مایده په دوهم مبارک آیت کې فرمایي تعاونوا علی البر و تقوا، یعنی د خیر او تقوا په کار کې د یو بل سره مرسته وکړئ. د تعاون کلمه هم د مرستې په معنا سره له عوانه څخه سرچینه اخلي. په دې وجه د هر مسلمان دنده ده چې د بندګۍ د اعلانولو لپاره د خدای تعالی د نورو مخلوقاتو او بندګانو مرسته وکړي. خو هیرول نه دی پکار چې هم هغه وخت چې له نورو څخه مرسته غواړو او هم هغه وخت چې د نورو مرستې ته ورځو دا ټول مرستې او کومکونه خدای تعالی ته ورګرځي، او که د خدای تعالی ملاتړ نه وي نو د هیچ چا مرسته به د نورو لپاره هیڅ ګټه ونه لري. په دې وجه پکار دی چې یوازې په مستعان خدای باندې توکل وکړو. په زړه پورې خبره دا ده چې د توکل په کلمه کې د یو ډول ناتوانۍ څرګندونه هم شته، یعنی متوکل کس په خپل ناتوانۍ باندې د هر یو ډول پوهېدو په وجه په هغه بل کس متوسل کیږي چې د هغه د کمزورۍ د جبیره کولو توان لري او د خپلو چارو په لړ کې ترې مرسته اخلي. خو د پام وړ ټکی دا دی چې انسانان هم ټول په یو ډول کمزوري او ناتوان دي او په بشپړ توګه پرې تکیه نشي کېدلی. په دې وجه تر ټولو غوره کار دا دی چې زموږ توکل په یوې مطلق قادر او غنی سرچینې باندې وي. هم هغه ډول چې د اسلام ګران قدره پیغمبر په یو روایت کې د توکل په تفسیر کې فرمایي، د توکل معنا دا ده چې انسان یقین وکړي چې په دې چې سود او زیان او بخشش او محرومیت د خلکو په لاس کې نه دي او ترې هیله او امید نه دي ساتل پکار، او یو بنده که د معرفت دې مرتبه ته ورسیږي چې له خدایه پرته د بل چا لپاره کوم کار نه ترسره کوي او له هغه پرته له بل چا امید ونه لري او له هغه پرته له هیچ چا ونه ویریږي او له خدایه پرته بل چا ته د هیلې سترګې ونه نیسي، نو دا هم هغه د توکل معنا ده.
لبیک ان العز لك، لبيك إن الحمد لك، لبيك إن العز لك، لبيك إن الحمد لك، لبيك إن الحمد لك.
گرانو او قدرمنو دوستانو، د پروگرام په پای کې د تل پشان د مستعان خدای په لور لاسونه پورته کوو او د سفر دا دعا په ګډه لولو. اے خدایا، لتا مرسته غواړم او پر تا توکل کوم. خدایا، د کار سختی را باندې اسانه کړې او د خیر لچارو څخه مخکې لدې چې وغواړم نصیب مې کړې او ټول شر را څخه لرې کړې. پروردګاره، سینه مې پراخه کړې او کار مې اسانه کړې. خدایا، لتا غواړم چې زما ځان، دین، کورنۍ، خپلوان او د دنیا او آخرت هغه ټول نعمتونه چې ماته او دوی ته دې ورکړي دي وساتې او موږ ټول له هرې بدې خوندي وساتې. اے کریم ذاته.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، د الهي نومونو د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
د الله په امان.
لبیک ان الحمد لك والملك لا شريك لك، والملك لا شريك لك، والملك لا شريك لك.
افغانستان او پاکستان
پتیرا اونے کی
د تهران رادیو قدرمنو اوریدونکو خیچاری عزیزانو، اوس هم زه فاطمی لخپل محترم همکار
جمیل حسین بنگس سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو چې افغانستان او پاکستان په تیر اونۍ پروګرام درته وړاندې کړو. هیله ده چې د اوریدو فرصت ولرئ. په دغه پروګرام کې به لومړی په تیر اونۍ کې د افغانستان او د پاکستان تر ټولو مهمو خبرونو او بدلونونو ته یواز غلنده کتنه کوو.
ایزنو د افغانستان په باره کې د سیمه د هیوادونو امنیتی غونډې ته د طالبانو غبرګون، د افغانستان په بې ثباتۍ کې د امریکا د رول په اړه د روسیې دریز، د افغانستان له پخوانیو واکمنانو سره د اړیکو په خاطر په هندوستان د طالبانو نیوکه، او پاکستان کې د مظاهرو د دوام لپاره د عمران خان بلنې په تیرونې کې د افغانستان او پاکستان تر ټولو مهمې پیښې وې.
دوستانو د طالبانو د سیاسي دفتر مشر او دغه ډلې لوړتبه غړي سهیل شاهین وویل هندوستان باید د ملي او د متقابلو ګټو پر اساس د طالبانو له حکومت سره اړیکې ټینګ کړي او د محمد اشرف غنی په مشرۍ د افغانستان له پخواني حکومت سره اړیکې غوڅې کړي. هندوستان په کابل باندې د طالبانو له بیا سلطې وروسته د تیر میلادي کال په اګست میاشت کې خپل سفارت بند کړ. له دې مخکې هندوستان په مزار شریف، قندهار، هرات او جلال آباد کې هم خپل کنسولګریانې بندې کړې وې. سهیل شاهین ویل هندوستان باید د افغانستان له خلکو سره د ژورو اړیکو د رامنځته کولو هڅه وکړي او په کابل کې خپل سفارت پرانیزي. هغه دغه راز ویل د طالبانو حکومت د هندوستان د ډیپلوماټانو د کامل امنیت تامینولو ته ژمن دی. سهیل شاهین دغه راز د قطر د موافقې پر اساس نړیوالې ټولنې ته د طالبانو په ژمنې ورکولو ټینګار وکړ او ویې ویل هیڅوک د افغانستان له خاورې ناوړه استفاده نه کوي. دغه موضوع د ملي ګټو او د دوه د موافقه پر اساس زموږ د ژمنی په لړ کې ده. د محمد اشرف غنی په مشرۍ د افغانستان له پخواني حکومت سره په اړیکو درلودلو کې د هندوستان په حکومت باندې نیوکه کولو کې د طالبانو د حکومت د لوړ رتبه غړي وینا تر یوه حده د غور وړ ده. د اشرف غنی له حکومت سره د اړیکو د ټینګولو د څرنګوالي په هکله په افغانستان باندې د طالبانو له بیا واکمنېدا څخه په مخکې پړاو کې د هندوستان په سیاست باندې د سهیل شاهین نیوکه غیر منطقي چلند دی چې په بهرني سیاست کې د دغه ډلې د نه تجربې درلودلو او له بېلابېلو اړخونو څخه د سیمې د هیوادونو ترمنځ د اړیکو ټینګولو ته د اړوندو ضرورتونو په اکله د دقیق اطلاع د نه درلودلو په وجه ده. په بل عبارت د طالبانو ډلې لخوا د اشرف غنی په حکومت کې د افغانستان له حکومت سره د هندوستان د حکومت په اړیکو باندې نیوکه په تیر وخت کې د خارجي اړیکو د رامنځته کولو د څرنګوالي لپاره د فیصلې په غوره کولو کې د نوي ډلې د عمل په خپلواکۍ کې یو ډول لاسوهنه او تیری دی چې طالبان په واک کې ونډه نه لري او په همدې دلیل نشي کولی د تیر وخت د فیصلې په وجه د هندوستان حکومت مؤاخذه کړي. البته هم هغه ډول چې د سهیل شاهین له څرګندونو څخه معلومیږي ګویا هغه باوري دی چې حاضر دمه هم د هندوستان حکومت د افغانستان د پخواني حکومت له ځینو چارواکو سره په ارتباط کې دی چې دغه مسله هم د هغوی تر نه معکومیته پورې نشي کولی د اعتراض لپاره کوم مورد ووسی. د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر سهیل شاهین د وینا بل برخه په کابل کې د هندوستان د سفارت او د افغانستان په ځینو نورو ښارونو کې د نوي ډیلی د کنسولګریو د بیرته پرانستلو د ضرورت په اکله ده او د تیر کال له دوبی څخه واک ته د طالبانو په رسېدا په افغانستان کې د هندوستان سفارت او کنسولګریانې شوي دي.
ځان په داسې شرایطو کې چې د طالبانو حکومت په افغانستان باندې د ډلې د واکمنۍ په رسمیت د پیژندلو لپاره د نړیوالې ټولنې لخوا په سیاسي انزوا کې دي په کابل کې د هیوادونو د سفارتونو پرانستل کیدل کوي شي تیرې وهد طالبان د نړیوالو سیاسي دباونو وباسي. په کابل کې د سفارتونو بیرته پرانستل کیدل د طالبانو د حکومت لپاره دغه امکان برابروي چې له سفیرانو سره د اړیکو د ټینګولو له لارې وکولی شي نوموړي هیوادونه له طالبانو څخه اقتصادي او سیاسي ملاتړونو او ملګرتیا ته وهڅوي. هندوستان د طالبانو په نظر وړ بهرني اړیکو کې په ځانګړي هیوادونو کې شامل دي چې کولی شي له افغانستان سره د ملګرتیا له لارې د افغانستان د اقتصادي مشکلاتو یوه برخه حل کړي. په تیره بیا دا چې هندوستان هم له پاکستان سره د سیمه ییزې سیالۍ په دلیل د افغانستان په اقتصاد کې د ګډون کولو لپاره ضروري انګیزې لري او طالبان هم له دغې مسلې په خبرېدا سره هڅه کوي نوې ډیلې له مخکې څخه زیات په دې زمینه کې وهڅوي. د پاکستان پخوانی لومړي وزیر عمران خان په خپلو پلویانو غږ وکړ چې د نویو پارلماني انتخاباتو د ترسره کېدا تر وخت پورې د پلازمېنې اسلام آباد له واټونو د اعتراض د نښې په توګه لاړ نه شي. عمران خان چې د 2013 میلادي کال په اگست میاشت کې واک ته رسیدلی و د روان میلادي کال په اپریل میاشت کې د پارلیمان په ناباور رائے سره څنګ تکړه شو. عمران خان چې لا واک څخه څنګه تا کېدلې د امریکا په ملاتړ سره یو د سیسه بللې دا په زلون لا پوز پولیس او امنیتي ارګانونو غوښتي چې د بې پلاویتو پر ایتولو سره زما د پلاویانو د سولیزو مظاهرو د ترسره کېده مخه منیسي. د پارلیمان د ړنګېدو او د نویو پارلیماني انتخاباتو د ترسره کېدا لپاره د نتیجو تر لاسته راوړلو پورې په پاکستان کې په واټونو کې د مظاهرو د دوام لپاره له خپلو پلویانو د عمران خان غوښتنه په دغه هیواد کې د اعتراضي شرایطو د ساتلو او د اعتراض کوونکو غوښتنو ته د غاړه کېښودل لپاره د پاکستان په اوسني حکومت باندې د دباو د راوستلو په هدف سره ده. عمران خان چې په 13 اپریل میاش کې له واک څخه څنګ ته کېدل د پاکستان په پارلیمان کې د تحریک انصاف د مخالفو ډلو په ملګرتیا سره د خارجي دسیسې له کبله ګڼي، د هیواد نوې حکومت ناجایز او د بهرني ارادې تپل ګڼي او په همدې دلیل یې د پارلیمان د وارمخکې انتخاباتو ترسره کېدل په پاکستان کې د ډیموکراسۍ د اصل د ساتنې یوازینۍ لاره معرفي کړې ده. البته په تیرو اونیو کې او د وخت په تیریدو سره د پاکستان د نوي حکومت ځنو ملاتړو او ځنو غړیو هم د پارلیمان د وارمخ کې انتخاباتو ترسره کېده مسالې ته اشاره کړې ده چې دا ډول دریز بیانول په پاکستان کې د اوسنیو شرایطو په دوام باندې د واکمن مسلم لیگ ګوند پلویانو د اندېښنې خودنه کوي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد آصف چې لالومړي وزیر شاباز شریف او د مسلم لیگ د نواز سانګ له ځنو مهمو چارواکو سره یوځي د پخوانی لومړي وزیر نواز شریف د قتل لپاره لندن ته تللی ویل چې له نومبر میاشتې مخکې د عمومي انتخاباتو د ترسره کولو لپاره د انتقالي حکومت واک ته د رسیدا احتمال شته. د پاکستان د دفاع وزیر د غدریز د خودنه کوي چې د نواز شریف تر مشرۍ لاندې واکمن مسلم لیگ ون د پارلیمان د نوي انتخاباتو د ترسره کولو لپاره تر سخت دباو لاندې دي او د حکومت د ځنو چارواکو سرګندونې لا ټاکلې نیټې مخکې د انتخاباتو د ترسره کولو په حق له شاباز شریف د منفي دریز د کمزوري کېده خودنه کوي. لدې مخکې هم د هغه څه په خاطر چې د پاکستان د پخوانی واکمن ګوند تحریک انصاف او د عمران خان پر ضد د پارلیمان کودتا وبلل شوه، د شاباز شریف حکومت د پاکستان د عمومي افکارو د نیوکې په زیاتېدا سره د پاکستان په پارلیمان کې د حکومت د مخالفو ګوندونو یو مشر او د عمران خان سخت مخالف مولانا فضل الرحمن په دغه هیواد کې سملاسي د انتخاباتو د ترسره کېده وختنه وکړه. فضل الرحمن د عمران خان څنګه تکول د خلکو د بے باورۍ سبب بللی او په دغه هیواد کې د ملي اعتماد بیرته ستنیدلې د پارلیمان د وارمخ کې انتخاباتو لا ترسره کېدا سره اړوند کړې دي. د پاکستان حکومت چې ازردمه په اقتصادي برخو د انرژي په حوزه کې او په دغه هیواد کې په سیاست باندې د خلکو د نه اعتماد په شان لسترو چیلنجونو سره مخامخ دي، کچېرې و نه توانېږي د وارمخ کې انتخاباتو لا ترسره کولو سره د مخالفت پاکله په هیواد کې عمومي افکار کارخانه نکړي په پریکنده توګه به په سیاسي ډګر کې لا زیاتو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شي.
داهش ترهګری ډلې د افغانستان د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف ښار کې د ترهګرو بم چاودنو مسؤلیتونه په غاړه واخیستل. د مزار شریف ښار په 15مه ناحیه کې په 2 بم چاودنو کې کابو 22 کسان وژل شوي وو. په مزار شریف ښار کې د ایران د اسلامي جمهوریت کنسولګری د یوې بیانیې په خپرولو سره د افغانستان په پلازمینه کابل او مزار شریف ښار کې ترهګری حمله وغندلې. په افغانستان کې د ترهګرو حملو زیاتېدل چې اکثره مسؤلیتونه یې داعش ډله په غاړه اخیستې دي، په هیواد کې د امنیت د تامینولو لپاره په خپلو ژمنو باندې عمل کولو کې د طالبانو د حکومت د نالایقتوب ښودنه کوي. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې په ترهګرو بم چاودنو باندې غور کول د دې ښودنه کوي چې ترهګر د خپلو بشري ضد مرګونو حملو د پلانولو او اجرا کولو لپاره بیلابیل هدفونه تعقیبوي. په افغانستان کې په جماعتونو کې د لمونځګزارو په میانس کې د ترهګرو بم چاودنو پورې د زده کړې د مرکزونو مخته د داعش ترهګري ډلې بریدونه د دغو حملو هدفمن کېدل ثابتوي. په دغه شرایطو کې چې داعش ترهګرې ډلې افغانستان د خپلو انساني ضد اقداماتو په ډګر بدل کړی دی او د بې ثباتۍ رامنځته کول او د خلکو وژل تعقیبوي، د طالبانو حکومت یوازې د دغو ترخو پیښو په نظارې کولو بسنه کړې ده او په هیواد کې د ملکي وګړو د وژلې د بندېدا لپاره یې هیڅ ډول تدبیرونه نه دي غوره کړي. د سیاسي مسایلو کارپیژندې میرمن سمیرا مروتی په دې حقله وایي د داعش ډلې له ماتې خوړلو وروسته امریکا افغانستان ته د داعش ډلې د غړیو په انتقالولو سره په دغه هیواد کې نوي فتنه رامنځته کړې ده چې هم افغانستان د ناکراریو او تاوتریخوالي نوي پړاو ته ورننباسي او هم د سیمې امنیت ګډوډ کړي. په همدې لړ کې د افغانستان د ښاریزو د امنیت د تضمینولو لپاره د طالبانو له حکومت څخه د ملګرو ملتونو غوښتنه د دغه هیواد په حالاتو باندې د نړیوالې ټولنې د اندېښنې او د غراز د داعش ډلې لخوا د ترهګرو حملو له دوام څخه د افغانستان د خلکو د ویرېدا او درېدا په چوکاټ کې ده. په افغانستان کې د داعش ډلې د ترهګرو حملو په وړاندې د طالبانو د لمانا ډکه بې عملۍ چې په تیرو اونیو او په تیرو ورځو کې زیاتې شوې دي سبب شوې ده چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ د دوام په وړاندې په دغه هیواد کې پراخه بې اعتمادۍ رامنځته کړي. په دا ډول شرایطو کې د افغانستان په داخل او خارج کې د طالبانو له حکومت څخه دغه هیله کیږي چې په خپلو امنیتي پروګرامونو کې په بیا کتنې سره له موجودو ګواښونو سره د مقابلې لپاره اغېزشیندونکې لاره چاره پیدا کړي او په هیواد کې د داعش ترهګرې ډلې د بشر ضد او د مرګونو حملو دردونکې لړۍ غوڅه کړي.
ایزنو د دې پروګرام وخت هم دلته پای ته رسید. تر بل پروګرام په لوی او مهربان خدای سپارو.
خدای مو مل او ملګری.
Thank you.